درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شبی د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. نن یک شنبه ده، د مریض ديار لسوه څلور نیوی د دلوی اطلسمه او د 2014 میلادي کال د فبروري ومه. د ازادي رادیو د نن ورځې په دې لومړی خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل په اړه د څلور اړخیزې غونډې د پریکړې، له مخدرو موادو سره د مبارزې د وزارت د ادغامي دود احتمال او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. لومړی د دې سات خبرونه واوري. د افغانستان او امریکا او افغانستان او ناټو پر امنیتي موافقو نن غونډې جوړیږي. د پاکستانی طالبانو یوې ډلې د بلوچستان ایالت د مرکز د پرونۍ حملې مسؤلیت ومانه او د ایران د سپاهي پاسداران یو قمندان وایي سعودي دومره زړه نه لري چې سوریې ته پوځیان ولیږي. د خبرونو تفصیل. تاکل شوید چې د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د دوه اړخیز امنیتی تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه جوړه شي. دا د دوغو تړونونو د تطبیق د ګډ کمیسون لومړی غونډه ده چې نن په دفاع وزارت کې جوړیږي. تر غونډې وروسته به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل وینا وکړي. د کورنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې پکې ویل شوي وو د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي استعفا کړې ده. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې دا اوازې ناسمې دي. تر دې وړاندې رویټرز خبري آژانس راپور ورکړی و چې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو له کبله استعفا ولسمشر ته وړاندې کړې ده. یوې سرچینې رویټرز ته ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غني تر اوسه پورې د کورنیو چارو د وزیر استعفا نه ده تایید کړې. د میدان وردګ والی د دغه ولایت د پاسپورت امریت ته خبرداری ورکړ که مراجعان یې د کارونو له خند او ځنډ نه بیا شکایت وکړي څارنوالۍ ته به معرفي شي. د میدان وردګ د والی ویان توریالي همت ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت والی حیات الله حیات د مراجعانو تر شکایتونو وروسته پرون د دغه امریت د مسؤلانو په حضور کې دا موضوع یاد کړه.
والی صاحب خبرداری ورکړ که دا ځل د پاسپورت امریت څخه د کارونو د ځنډ له امله شکایت راشي نو د پاسپورت ادارې مسؤلین به څارنوالۍ ته معرفي.
په شکایت کوونکو کې هغه کسان هم شامل دي چې د حج فریضې د ادا کولو لپاره نوملیکنه کړې او غواړي پر وخت پاسپورت ترلاسه کړي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان د لرغونو آثارو نندارتون پرانیستل شوی دی. د پراګ په یوه موزیم کې به دغه نندارتون د څو اونیو لپاره پرانیستی وي. د پارلماني چارو لپاره د دولت وزیر غلام نبی فراهی په پراګ کې ازادي راډیو ته وویل چې د ویاړ احساس کوي.
از موږ لپاره په واقعیت سره یو د افتخار ځای دی چې زموږ لرغونی میراث په نړۍ کې د دې زمینه ورته مساعده کېږي چې د نندارتون په شکل باندې خلک وګوري.
دغه آثار چې له 3000 تر 6000 کلونو پورې لرغونی دي تر ډیره د لوګر ولایت د عینک د مسو په کان کې موندل شوي دي. د پاکستانی طالبانو یوې ډلې د هغې بمبي چاودنې مسؤلیت ومانه چې پرون یې د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې لږ تر لږه اووه کسان ووژل او 15 نور ټپیان کړل. چاودنه لیاقت پارک ته نږدې د کوټې د محکمې مخې ته د سرحدي قواوو د موټرو پر کاروان وشوه. د سرحدي ځواکونو یوه مشر تورن جنرال شیر افغان وویل دوی به دا حمله وڅېړي.
کچھ ٹائم درکار ہے کہ کون لوگ
مر سو وقت ارتیا لرو چ معلوم کړو څوک دا کار کوي. تاسو ګوري چې دا خلک دومره کمزوري سوي چې اوس یوازې پر نرمو اهداف عمل کوي. که خدای کول د خلکو په مرسته به دوی لمن زوړو.
د پاکستانی طالبانو یو بیان محمد خراسانی د برید مسؤلیت منلی دی. د ایران د سپای پاسداران قومندان وای سعودي عربستان دومره جرأت نه لري چې سوریه ته پلي ځواکونه واستوي. فارس خبري آژانس د محمد علي جعفري د خبري راخیستی چې پرونې وویل هغوی ادعا کړی چې سوریه ته به پوځیان ولیږي، خو فکر نه کوم چې دوی به د دې کار جرأت ولري ځکه د سعودي عربستان پوځ کلاسیک دی. تر دې وړاندې د ایران سیمه ییز سیال سعودي عربستان اعلان کړی و که د امریکا په مشرۍ پوځي اتحاد د عملیاتو د بیا پیل پریکړه وکړي، سعودي عربستان تیار دی په سوریه کې د داعش ډلې خلاف په مځکنیو عملیاتو کې برخه واخلي. په پام کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره ایران ته مهم سفر وکړي. فدریکا موګیرنی د تهران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ پر اتمي مسئله د وروستۍ موافقې تر عملي کېدو وروسته دغه هیواد ته سفر کوي. او یوه بمي چاودنه د سومالیا د پلازمینې موګادیشو پر هوایي ډګر د یوې الوتکې د اضطراري ناستې سبب شوه. چارواکي وایي چاودنې د الوتکې یو اړخ سوری کړی دی. په پیښه کې یو مسافر وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په بامین کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 2 ټیټه منفي 1. په ګردیز کې اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 8 ټیټه منفي 3. کابل اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه منفي 1. هرات اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 21 ټیټه 1. کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 0. مزار شریف اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 18 ټیټه 15. او په جلال آباد کې به هم اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 0.
ساعت 9:00 شوې. د ازادي رادیو خبرونې د سهار په 9:00 پیلېږي، د ماښام تر 9:00 دوام کوي. په اسلام آباد کې څلور ارخیزې غونډې د سولې لپاره پر یوې طرحې سلا وکړه. له بخدر موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره د دغه وزارت ادغام ګټور نه بولي، خو د ادغام پلویان وایي
هغه پالیسی به چې دوی جوړول هلته په کورنیو چارو وزارت کې، یعنی خاص دا مسؤلیت چا نه احساساوه، نو بنا ان دا د کورنیو چارو په وزارت کې مدغم شي.
د سولې د عالي شورا سرپرست وایي باید دا شورا له سمبولیک حالته راووزي.
له مودا ده چې دا باید سیمبولیک بڼه ونه لري، بلکې په مؤثر شکل د سولې په مسله کې ګډون ولري.
د غزنی او نورستان والیانو په خپل ولایتونو کې د قانونو پر غیر قانوني کیندنو اندیشنه ښکاره کړه. د دې ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. تاسو د ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ په انټرنیټ کې د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر لارو چارو موافقه وکړه. دوی په خپل دریم څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو له ټولو ډلو وغوښتل چې د سولې خبرو ته کښینی. د سولې عالي شورا هم د پرونی غونډې نتیجو ته هیله څرګندوي. د دې موضوع تفصیل سالم محمد سالی اوروي.
تمه کیږي پر روانو درې اونیو کې د سولې مستقیمو خبرو ته مشخص نیټه وټاکل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د غرض راغلی چې د څلور اړخیز غونډې د همغږي ډلو غړو د طالبانو ټولې ډلې د سولې خبرو ته رابللې دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د دریم وار لپاره د شمې پورز په اسلام آباد کې په څلور اړخیز غونډه کې ګډون وکړ. دوی د سولې لپاره د لارې پر نقشه او د افغان حکومت د غرض طالبانو د باصلاحیت استازو ترمنځ پر روغې جوړې او د سولې د خبرو پر بیا پایل موافقه وکړه. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د پرونی غونډې په لومړیو کې وویل
د سولې د پروسې په اړه په دې باور یو چې په دې پړاو کې زموږ مجموعي هڅې باید د سولې خبرو ته د طالبانو د زیاتو ډلو پر هڅولو متمرکز وي.
په همدې حال کې د سولې عالي شورا یو غړي امین الدین مظفری هم د سولې د روانو هڅو هرکلی وکړ. شغلی مظفری د پرونی څلور اړخیز غونډې له پای ته رسیدو وروسته له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا یو ښه پایل وباله.
زما په نظر دا یو نیک اقدام دی او هیله من یو چې دا غونډه وکړای سي د سولې پروسې ته یو مناسبه لار پرانیزي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عزت احمد چودري د پرونی غونډې کوربه وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځنګړي استازي ریچارډ اولسن، د غرض د افغانستان لپاره د چین ځنګړي استازي دینګ شی جون، د نورو هیئتونو مشري کوله. د څلور اړخیز غونډې ګډونوالو تر دې مخکې په اسلام آباد او کابل کې خپل لومړی او دویمه غونډه کړې وه. په پام کې ده د دې لړۍ څلورمه غونډه د کاب یهود پر څلورمه نیټه په کابل کې وسی. تر اوسه د وسلوالو طالبانو استازو په دغو غونډو کې برخه نه درلوده.
خبری مجله اوري.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د ملي امنیت شورا په دې بحث پیل کړی چې دغه وزارت له کورنیو چارو وزارت سره مدغم کړي. د یاد وزارت مطبوعاتي مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه له دوی څخه هم نظر غوښتل شوی، خو وزارت یې په دې باور دی چې دا کار مرستې اغېزمنولی شي. د موضوع تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې واورئ.
د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي دغه وزارت موجودیت لاړتیا سره سره ملي امنیت شورا په دې اړه بحث کوي چې دا وزارت د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو ضد معینیت سره یو ځای کړي. د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مطبوعاتي مسؤول محمد حنیف دانشیار د شنبې پورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دې اړه تصمیم حکومت نیسي، خو دوی په دې باور دي چې د مرستو د همغږي کولو لپاره یو وزارت اړین دی. هغه وایي چې د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مدغم کېدو په اړه حکومت د نظرونو په ټولولو لګیا دی.
شورای امنیت مکتر راولگل دی تخنیکی نظر لپاره مون تخنیکی نظر رسمی در زیر انشالله دیش امنیت شورا تا ولگه ولو مون تخنیکی دیدگاله رو
د کورنیو چارو وزارت د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې موینیت سره د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مدغم کېدو طرحه په ولسی جرګه کې داړونده همدې کمیسون لخوا جمهوری ریاست ته وړاندې شوې ده. له دې وړاندې جمهور رئیس غنی ژمنه کړې هغه ادارې به یو له بل سره یو ځای کوي چې د ورته یا یو شان چارو مسؤلیت پر غاړه لري. په دې لړ کې د چارو ادارو هم د ولسمشرۍ ماڼۍ د دفتر په ریاست کې مدغمه شوې ده. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په 2015 میلادي کال کې تاسیس شو چې لاغې وړاندې د یو ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوو. پولیسي جرګه کې د نشه یي توکو سره د مبارزې کمیسیون غړي ملا تر اخیل محمدي ازادي راډیو ته وویل چې دا کار مبارزه واقعي کولای شي ځکه د نشه یي موادو د کمیدو لپاره اړوند ادارې هیڅ همغږي نه لري.
د دې دواړو ترمنځ د افغانستان ملت له ویلوه بدبختۍ سره مخ سه. هغه پالیسی به چې دوی جوړول هلته په کورنیو چارو وزارت کې یعنی خاص دا مسؤلیت چا نه احساساوه، نو بنا ان کمیسیون په دې تصمیم ونیوه دا د کورنیو چارو په وزارت کې مدغم شي او پولیس وکولای شي هغه د معینت په چوکاټ کې دې ته وسی تشکیل ورته په پام کې ونیول شي.
هغه وایي چې که دا دوه ادارې سره یو ځای شي دوی باوري دي چې د یوې ادارې جدیت کولای شي کښت قاچاق او د نشه یي موادو استعمال کم کړي. د معلوماتو له مخې یاد وزارت تر اوسه یوازې د کوکنارو د نه کرلو او د نشه یي موادو د نه استعمال پروګرامونو د هڅونې په برخه کې شاوخوا 130 میلیونه ډالر لګولي دي. یو شمېر کارپوهان که څه هم د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مدغم کېدل ګټور ګڼي، خو وایي چې دا پلان باید داسې عملي شي چې په هیواد کې بیکاري زیاته نه شي. له دې ډلې خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا کار فساد کمولی او چارې اغېزمندولی شي.
تاسو لا پیغامونه نه.
السلام علیکم، پیغام الله قلم یار ساسیا جلبات خرڅ خبر کوم. د افغان حکومت څخه زه دا وختانه کوم چې طالبان سره روغ جوړه حتمی نیوږي. دغه دوه میشتي خپل موقع د
السلام علیکم لمی نظر محمد دی کندهار ولایت جړی ولسوالی. ما د مخابراتي شرکت د کارګرانو د دایره چې مرته په جړی ولسوالی کې انتنونه جکی دلته ترونه کار نکي. والسلام،
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زام الله قاری محمد الله خان خبر کوم د فراد ولایت د بلبلک ولسوالۍ څخه. شکایت مې ده چې ووټ پر د اردو باندې چې ما څه تک نه شوی هغه وی وطن ته اوانو نه کاش کې استجنیان کاش کې وطن خور د وطن مظلومان او کلیوال په ولې دا شکر نه دی. والسلام.
ساعت و بجه او 15 دقیقه شوی. دا هم د دې خبری مجله د مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او د امریکا د متحدو ایالاتونو ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب نن یو غونډه جوړه شي. د کورنیو چارو وزارت هغه راپورونه ردوي چې پکې ویل شوي وو د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي استعفا کړې ده. د میدان وردګ والی د دغه ولایت د پاسپورت امریت ته خبرداری ورکړ که مراجعین یې د کارونو له ځنډ نه بیا شکایت وکوي څارنوالۍ ته به معرفي شي. د چک جمهوریت په پلازمېنه پراګ کې د افغانستان د لرغونو آثارو نندارتون پرانیستل شوی دی. د پاکستاني طالبانو یوې ډلې د هغې بمي چاودنې مسؤلیت ومانه چې پرون یې د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې لږ تر لږه اووه تنه ووژل او 15 نور ټپیان کړل. د ایران د سپاهي پاسداران قمندان وایي سعودي عربستان دومره جرأت نه لري چې سوریې ته پلي ځواکونه واستوي. او په پام کې ده د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره نن ایران ته سفر وکړي. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اوریدلې خبری مجلې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به وګورو چې د افغانستان په اړه بهرنیو مطبوعاتو څه لیکلي دي. د افغانستان په اړه د اسلام آباد پر څلور اړخیزو خبرو ډیرو ورځپاڼو او رسنیو تبصرې کړي دي. د ورځپاڼو په منځ کې یوه هم انټرنیشنل بزنس ټایمز ده چې په وروستۍ ګڼه کې په پاکستان کې د څلور اړخیزو خبرو د دوام تر سرلیک لاندې لیکلي د څلور اړخیزې همغږې ډلې غړیو تر دې وړاندې دوه ځلې په خپل منځ کې خبرې کړې دي، خو تر اوسه پورې د دوی په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی لیدل شوی. انټرنیشنل بزنس ټایمز زیاتوي له دې سره په یو وخت طالبانو چې په څو ډلو سره ویشل شوي دي څلور اړخیزې خبرې بې ګټې بللې دي. اکانومیک ټایمز هم په همدې موضوع لیکنه چاپ کړې ده. د ورځپاڼه وایي د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې په دې خبرې وکړې چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه جوړه کړي. اکانومیک ټایمز زیاتوي د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وویل ډاډه دی چې دا پروسه به په افغانستان کې تر ډیره د جګړې له بس کېدو سره مرسته وکړي. اکانومیک ټایمز همدارس د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله خبرو ته اشاره کړې چې په یوه مرکه کې ویلي وو ممکن د طالبانو په منځ کې داسې ډلې وي چې د سولې خبرو ته لیواله دي او جګړه بس کوي. او امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا پر یوې بلې موضوع لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې په افغانستان کې پر دوو سیمه ییزو خبریالانو د حملې موضوع یاده کړې ده. ورځپاڼه وایي د افغانستان په شمال کې وسلوالو کسانو پر دوو خبریالانو برید وکړ چې په نتیجه کې دواړه ژوبل شول. یوې په کوما حالت کې په روغتون کې بستري دی. دا دوه خبریالان د ادیب راډیو کارکونکي دي او د پنجشنبې په ورځ د بغلان په مرکز پلوخمري کې پرې برید وشو. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی نه دی، خو طالبانو ته د تور ګوته نیول کیږي ځکه چې دې ډلې ډېر ځلې دا ډول بریدونه کړي دي. د دې ډول بریدونو وروستی مورد په ننګرهار کې پر زبیر خاکسار و چې په نتیجه کې نوموړی ووژل شو. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ چپه 12 پښنی وی دوام کوي. په همدې سبب د ماښام له او بجو وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د شورا د تشکیل د نویو غړو په معرفي کېدو به دا شورا له سمبولیک وضعیت ووځي. د سولې عالی شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا شورا باید په اغیزمن ډول د سولې په مسأله کې برخه ولري. په دې موضوع د ناجی صاحب راپور واوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که چیرې د دې شورا تشکیل بشپړ شي نو مرسته کوونکي هیوادونه به له دوی سره خپلې مرستې بیرته پیل کړي. د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په نوي تشکیل سره باید د دې شورا واکونه زیات شي او دا شورا باید سمبولیکه بڼه ونه لري.
موږ هیله بدای چې د سولې عالی شورا چون یو ډیر مهم ادرس د سولې لپاره او ښه تجربه لري، کله مو دا چې دا باید
سیمبولیک بڼه ونه لري، بلکې په مؤثر شکل د سولې په مسله کې ګډون ولري او دا خبرې اترې په مخ بوزي. د سولې په حق له باید جدي ګامونه واخیستل شي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې امریکا او برتانیا د 2015 میلادي کال له پیل راهیسې د دې شورا د مشر د نشتوالي له کبله له دوی سره مالي مرستې ځنډولې دي. دا شورا له تیر یو کال راهیسې د سرپرست لخوا اداره کیږي او تر اوسه مشخصه نه ده چې څوک به د دې شورا د مشر په توګه ټاکل کیږي. خو تر دې وړاندې د ولسي جرګې د پخواني مشر یونس قانوني، د سولې علي شورا د غړي حاجي دین محمد او پیر سید احمد ګیلانی نومونه اخیستل شوي دي. د سولې علي شورا غړي وایي چې د ولسمشر لژمنې سره سم به راتلونکو لنډو ورځو پورې د سولې د علي شورا رئیس او دارالانشا مشر وټاکل شي. له بلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې حکومت باید د سولې شورا تشکیل ژر تر ژره بشپړ کړي. د دې جرګې غړي نادر خان کټوازی وویل که چیرې حکومت د سولې شورا د تشکیل د ټاکلو په برخه کې بی غوري وکړي، دا به نه یوازې دا چې په دې شورا د مرستو د بندیدو سبب شي، بلکې د یادې شورا حیثیت ته هم زیان رسوي.
نه یوازې دا چې د مرستو پرې کېدل هغه کېږي، د سولې د شورا دغه اوسنی حیثیت، دغه اوسنی یو څه وزن چې پکې ده، دغه هم له منځه ځي. نو ښه دا ده چې یو مشر ورته وټاکل شي، هغه مشر هم داسې مشر وي چې هغه د افغانستان د ټولو خلکو د ولسونو له پخوا یو منل سوی او بهطرفه شخصیت.
د سولې علي شورا په 1901 هجري لمریز کال کې د پخواني ولسمشر حمید کرزي د یو فرمان پر بنسټ رامنځته شوه، خو یو انتقاد دا دی چې دې شورا په تیرو کلونو کې د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې. اوسمهال د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې د دې شورا په جوړښت کې باید بدلون نه راوستل شي او داسې کسان ورته وټاکل شي چې هغوی له وسله والو مخالفانو سره د خبرو کولو صلاحیت ولري او بهطرفه وي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دا سیز موږ اخلا ازادي رادیو اوري و بجیا او درویش دقیقې شوې. د دې خبرونه په پای کې د ژوند رنگونه هم لرو. د غزنی او نورستان سیمه ایز چارواکي په خپل ولایتونو کې د قانونو له غیر قانوني استخراج شکایت لري او وایي چې تر ډیره د دغو قانونو په چور او تالان کې وسلوال مخالفان لاس لري. د غزنی والی ازادي رادیو ته ویل چې کله ناکله د وسلوالو مخالفانو په مرسته د پاکستانیانو له لوري د دغه ډول چور او تالان راپورونه ورکړی شوي دي. په عین وخت کې د افغانستان د قانون وزارت وایي چې په ناامنو ولایتونو کې د منرالي منابعو د امنیت د ټینګښت لپاره له امنیتي ارګانونو سره خبرې کوي او هیله لري چې دې مسالې ته توجه وشي. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحبۍ په راپور کې واورئ.
د غزنی ولی محمد امان حمیمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل تر ډیره هغه قانونه له چور او تالان سره مخامخ دي چې د وسلوالو مخالفانو تر نفوذ لاندې سیمو کې دي.
با کمال تاسف کې درو مناطق
په خوشنۍ سره په سیمو کې چې یو شمېر مخالفین موجود دي، لام دغه څو برخو څخه دوی په پټه قانونه استخراجوي. مونږ ته اکثرا راپورونه را رسیږي چې خلک وایي پاکستانیان هل تخپل وسایت راوړي او په پټه قانونه سپیړي. نو ممکن اکثرا د طالبان ملاتړي هم د پاکستانیان دي، نو هغه سره په غږی پیوش مرسمو کې قانون استخراجوي.
له بلې خوا په ولسی جرګې کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمي ازادي رادیو ته ویل چې وسمهال د دې ولایت پراخې سیمې د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې دي او دوی په خلاص لاس د قانونو په استخراج بوخت دي. خغلی قاسمي د شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې لسم مدیرایسي په وغیز ولسوالۍ کې پاکستانی اتباع د وسلوالو مخالفانو په همکارۍ عملاً د قانونو په استخراج اخته دي، خو تر اوسه مرکزی حکومت په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه سندي ویلي. په افغانستان کې د امریکا د مرستو سرونکي دری سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان له مدني منابعو څخه د مدیریت د نشتون له وجې اوسمهال د قانونو پیسې د وسلوالو طالبانو جیبونو ته ځي. په همدې حال کې د نورستان سرپرست حافظ عبدالقیوم هم ازادي رادیو ته وویل چې په دې ولایت کې هم یو شمېر هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي، پکې قانونه له چور او تالان سره مخامخ دي.
بعضې مناطق
یو شمیر سیمې دي چې اصلا دولت پکې واک نه لري، هغه سیمې موږ نشو کنټرولولی. نو حکومت باید په دې برخه کې اقدام وکړي. هغه سیمې چې اوس د دولت په کنټرول کې نه دي، هلته اکثرا دا ډول ستونزې پیدا کیږي.
له دې ټولو سره سره د افغانستان د قانونو وزارت وایي امنیتي ارګانونه مسؤول دي چې د قانونو امنیت تامین کړي. د دغه وزارت ویان محی الدین نوري ازادي راډیو ته وویل چې د قانونو د غیر قانوني استخراج په اړه اندېښمن دي او دا مسله یې له امنیتي ارګانونو سره هم شریکه کړې.
د افغانستان د منرالي منابعو د قانونو او سرچینو د امنیت تامین، د قاچاق نه مخنیوی او د غیر قانوني استخراج مخنیوی د افغانستان د امنیتي وظیفه ده. تر هغه پورې چې په سیمو کې امنیت ټینګ نه وسی، دا به ډېر سخت وسی چې زموږ انجینیر ولاړ شي نظارت. نو دا لومړی د امنیتي ځواکونو وظیفه ده چې دا فضا
دا وزارت وایي چې د منرالي منابعو د قانون متن چې له مخې د غیر قانوني استخراج مخه نیول کیږي جوړ شوی او ډیر ژر به عدلي وزارت ته واستول شي.
د اروپا په څو ښارونو کې د اسلام او مهاجرت پر ضد پرون اعتراضونه وشول. د جرمني په درستن ښار کې دوه ډلو لاریون وکړ. د موضوع تفصیل سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د اسلام او مهاجرت ضد غورزنګ یا پګېده د اروپا په څو ښارونو کې لاریون او مظاهرې وکړې. دغه اعتراضونه له منځنۍ ختیځ او افریقا نه اروپا ته د سلګونو زره کډوالو دراتګ پر خلاف وسول. د جرمني په درزدن ښارګوټي کې د پولیسو یوې ویاندې یانا اولبریخت د اعتراض کوونکو د شمیر په اړه رویټرز اژانس ته معلومات ورکړل. تمه کیږي په درزدن کې شاوخوا 6000 کسان مظاهره وکړي. اټکل کوي چې د پګې د ډلې شاوخوا 15000 کسان به په لاریون کې برخه واخلي. شاوخوا 10000 نور کسان به په نورو اعتراضونو کې ګډون ولري. خو په لاریون کې د پګې د غورځنګ د ګډونوالو شمیر تر 1500 کم وو. د شهر په بل برخه کې په سلګونو نورو کسانو د پګې د پلویانو پر ضد لاریون وکړ. دوی شعار ورکوه چې د شړلو پر ځای پیوستون په کار دی او د نازیانو لپاره ځای نسته. د دواړو لاریونونو د ګډونوالو ترمنځ د کومې شخړې راپور نه دی ورکړل سوی. پګېده یا د هیوادپالو اروپایانو غورځنګ چې د لویدیځ د اسلامي کېدلو خلاف دی په 2014 کال کې ایجاد سو. دغه غورځنګ د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل پر سیاستونو هم انتقاد کړی چې ولې د پناه غوښتونکو ملاتړ کوي. له امستردام، برمنګهام، پراګ، وارسا او د فرانسې له شمال نه هم د وړو لاریونونو راپور ورکول سوی دی. دغه اعتراضونه په داسې حال کې کیږي چې د سوریې په ګډون له جګړه ځپلو او نیستمنو هیوادونو په سلګونو زره کډوال له تیر کال راهیسې اروپا ته رسیدلی دي.
د ژوند رنګونه
ستانون څه دی او څه کار کوي؟
نن مې ملالۍ دی، فعلاً کار نه کوم خو پوهنتون خلاص شو.
کله چې د پوهنتون په دوران کې وي له ټولګیوالو سره د رقابت څه ډول وو؟ د هغوی سره چال چلن څه ډول وو؟ څومره کسان وي ټولګي کې؟
ټول په ټولګي کې 500 نفر وو چې تقریبا 100 نفر انجینیو نو ټول الکانو او ټول رقابت درلود. دی الله بل سره انجینیو سره الکانو، الکانو انجینیو سره درلود، انجینیو مالکان سره رقابت درلود، خو سالم رقابت
نه. دا 500 کسانو ټولو لږه اخر نمبر هم د اخر نمبر سره رقابت لري په اخر نمبر.
خو بیا داسې یو دغه تر ورته درېدل زر کې چې انجینیو نه باید ما نمرې مخکې شي، انجینیو باید شي دین ما نمرې مخکې شي، یعنی خو داسې دا ټمبل دی څنګه داسې پې
ستاسو په سینف کې جنکې تکړه وی کالکان
سم کې جنکې
او نمرګان او دویم نمبر او دریم نمبر او تر دې اندازې پورې جنکې وی کالکان
نه جنکې
کله فارغ شوي الک او نمبر او کې جنې
نه جنې
څه فکر کوي ولې جنکې تکړې یا جنکې ډیر او نمبر غانې کې یو الکان نه او نمبر غان کې
انجینیر درس وای ډیر درس وای خالکان هم درس وای خو که درس وای لکه چې الکان نور د څه کوم مشکل نه لري نو انجینیر په وجه چې د کور کار کوي او نور کار نه مشکلات به هم درس وای زیاتره وخت خالکان که درس وای به ډیر تکړه کې خپل کندرس نه وای ډیر
په خپل باندې ته څوم نمروي
اول کلو کې اول نمرم خو بیا اخر کال کې دویمه فارغه شو.
ولې دویمه فارغه شوې؟ تا نه جنې مخ کې شوې یا لکان در نه مخ کې شول؟ ولې
جنې نمرې را نه جګې وینې هغه مخ کې شو؟
آی تا درس نه ویني؟
نه ما درس نه لایو.
نو بیا څنګه غل نه مخ کې شو؟ ترسه
ترسه و چې ما نمرې کم شي
کومه واسطه یا نور څه دا خو به کې را نه خلل
نه هغه جنې واسطه نه وکړي خو بل چا ما نمرې کم کړې خو هغه خپل بیا شاته
کله چې بیا فارغ شي د الکانو لپاره د کار چاپیریال خدي کې د جونو لپاره
فعلاً خو د شرایط کې یو لپاره وظیفه نشته، دند نشته، دور لپاره خو بیا هم الکانر چیرته وظیفه خسته شي، خو انجینیر چیرته نشته، کورنۍ اجازه نه ورته قبول، محیط د سره برابر نه چلته، انجینیر شي کار وکړي.